وخت په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. ازادي راډیو اورېده. ازادي راډیو په دې یو ساعت پښتو خبرونه کې مو زنوري اس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په کابل کې د انتخاباتو په صحاوي دفتر او په کونړ کې د نوي کابل بانک پر څنګ د نننۍ حملو له وروستي حاله مو خبرو. دغه راز اورې چې ولس جرګې نن یونس قمنی ته د ولسمشر د لومړي مرستیال په توګه د باور رایه ورکړه. پر ځینې نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سیمه ایزو او نړیوالو خبرونو کې اورې چې د امریکا د هدوالتونو په ختیځ کې د سمندري ځواکونو په یوې اډه کې دوه کسان په ډزو کې وژل شوي دي. نړیوال روغتیایي سازمان وایي په نړۍ کې هر کال د هوا د ککړتیا له امله 2 میلیونه انسانان مري. مخکې دې چې د سیمه ایزو نړیوالو خبرونو تفصیل واورئ، جمیله ظریف د افغانستان کورنۍ خبرونه وړاندې کوي.
سرکې د خبرونو سرټکی د کابل د امنیت قمندانې وې د درلمن په سیمه کې د امنیتي ځواکونو عملیات روان دي. څو د انتخاباتو د کمیسیون په یو صحوي دفتر حمله کوونکې لمنځه یوسي. د کونړ امنیتي مسولین وای چې په دې ولایت کې د وسلوالو مخالفینو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه پای ته ورسیده او محمد یونس قانوني د ولسمشر د لومړي مرستیال په توګه له ولسي جرګې نه د اعتماد رایه واخیسته. د کابل د امنیت قمندانې وایي د درلمن په سیمه کې د امنیتي ځواکونو عملیات روان دي. څو د انتخاباتو د کمیسیون په یو صحوي دفتر حمله کوونکې لمنځه یوسي او هلته بند پاتې کسان وژغوري. د کابل د امنیت قمندانې ویاند حشمت الله سنکسي نن له غرمې مخکې وویل چې نن له غرمې مخکې څو تنه وسلوالو کسانو لومړی په سیمه کې چاودنه وکړه او بیا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون صحوي دفتر ته ورننوتل. سنکسي وویل چې د تلفاتو او حمله کوونکو د شمیر په اړه تر اوسه وروستي ارقام نشته. د تېرې جمعې په شپه په کابل ښار کې په سرینا هوټل حمله وشوه چې د څلورو بهرانیانو په ګډون 9 تنه پکې ووژل شول. د کونړ امنیتي مسولین وایي چې په دې ولایت کې د وسلوالو مخالفینو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه پای ته ورسیده. د دې ولایت د امنیت قمندان عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته وویل چې نن سهار څه باندې 10 بجې وروسته لغی چې دغه جګړه نن سهار وروسته لغی پای شو چې 3 تنه وسلوال مخالفین د کابل بانک ودانۍ ته ننوتل. هغه وایي چې وسلوال مخالفین لومړی د بانک دوه چوکیداران وشتلي او بیا بانک ته ننوتی دي. د امنیت قمندان په خبره دواړه چوکیداران روغتون ته وړل شوي خو د نورو تلفاتو په اړه څه ونه ویل. او محمد یونس قانوني د ولسمشر د لومړي مرستیال په توګه له ولسي جرګې نه د اعتماد رایه واخیسته. ولسمشر کرزي نن ولسي جرګې ته د یونس قانوني د ورپېژندلو پر مهال وویل چې په افغانستان کې د سیاسي تشې ډکولو لپاره باید د دې جرګې غړي قانوني ته د اعتماد رایه ورکړي. حمد کرزي د یونس قانوني سیاسي کارونو ته په کتو هغه د جمهوري ریاست مرستیالۍ لپاره وړ کس وباله.
د افغانستان د خلکو محترم وکیلانو په دولتي کارونو کې د هر ډول ځنډ رامنځته کېدو د مخنیوي او په حکومت کې د تشې ډکولو لپاره هر څومره چې جد کیږي یونس قانوني د لومړي مرستیال په توګه تایید کړی.
د ولسی جرګې غړیو په علني توګه یونس قانوني ته پرته له کوم مخالف نظر نه د اعتماد رای ورکړه. د ولسمشر د پخوانی مرستیال محمد قسیم فهیم لمړی کې دوروسته یو شمیر سیاسي او جهادي اشخاص یونس قانوني ولسمشر ته وړاندې کړ چې یونس قانوني د لومړي مرستیال په توګه وټاکي. د اتر دی محل افغانستان پورې مربوط خبرونه د سیمې نړۍ خبرونه جنا قال کو زید تر وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتو په ختیځ کې د سمندري ځواکونو په یوه اډه کې دوه کسان په ډزو کې وژل شوي دي. د ویرجینیا ایالت نور فوکس سمندري ځواکونو د اړې ویاند ټیری ډیویس وایي دزې تیر شپه ناوخته په اډه کې د دوه ملګرو ترمنځ وشوي. ډیویس وایي صحنه امن شوي او په پیښه کې یو پوځي او یو ملکی کس وژل شوي دي. دا زیاتوي چې د پیښې په اړه څوک نه دي نیول شوي او نه هم د کوم کس د نیولو هڅه کېږي، خو د پیښې په اړه څېړنه روانه ده. امریکایي چارواکي وایي د دوشنبې په ورځ په شمال لویدیځ ایالت واشنگټن کې د ځمکې خوېدو له امله ټول ټال 130 کسان لا درک دي. د شمې د ورځې په پیښه کې د 400 کسانو مړینې تایید شوې او زیات شمېر نور ټپیان دي. د امریکا د دفاع وزارت چارواکو ویل د ځمکې خوېدنه سهار مهال پیل شوه او په دې وخت کې خلک په کورونو کې ول. شاوخوا 10 کورونه تر خټو لاندې شول او دغه راز زیات شمېر موټرونه په دغو خټو کې چې جګوالې تر 15 متر پورې رسیدل پټ شوې دي. د نورو قربانیانو اولاد راکښو کسانو د مندنې چارې روانې دي. د ماليزیا د اولاد راکښو مسافرونکو الوتکې د ټوټو د مندنې او لټون چارې نن د هوا د خرابې لامل وزندول شوې. د اولاد راکښو الوتکې د مسافرو د کورنۍ غړو خپلوانو نن په پیکینګ کې د ماليزیا د سفارت په مخ کې د پولیسو سره نښتي وکړه او د ماليزیا له حکومت څخه وغوښتل چې د الوتکې د غرزدو په اړه دوی ته معلومات ورکړي. د مالیزیا صدر اعظم نجیب رزاق د دوشنبه پر ورځ ویلي و د سټلایټ د تصویرونو او معلوماتو پر اساس د مالیزیا د هوایي شرکت ام ایچ ادریس او ویال وتکه زرګونه میله وړاندې د هند سمندر کې غورځېدلې ده. په دې الوتکه کې 299 تنه سپاره ول او د مارچ په 8 نیټه له کوالالمپور څخه د پیکینګ پر لور روانه وه چې له الوتنې څخه څو ساعته وروسته لا درک شوه. د اوکراین د لوېدې څخه راپورونه وایي د ښي اړخو ملتپالو د غورځنګ یو مشر الکساندر موزیچکو تېره شپه په ریونی ښار کې ووژل شو. د اوکراین د پارلمان وکیل الکساندر دونی وایي د ته ویل شوي چې موزیچکو د وسلوالو لخوا په دوه موټرو کې تختول شوی و او مړی وروسته له یو موټر څخه په داسې حال کې غورځول شوی چې لاسونه یې تړلي ول او په سینه کې په ګولیو لګېدلی. تېره میاشت د موزیچکو د نیولو لپاره نړیواله غوښتنه شوې وه او تورن وشي. په 1994 او 1995 کلونو کې د چچنیا د بیلتون غوښتونکو پر ضد جګړه کې د فدرالي روسیې 40 تنه پوځیان شکنجه وژلي ول. او نړیوال روغتیایي سازمان یا WHO وایي په نړۍ کې هر کال د هوا د ککړتیا له امله 2 میلیونه انسانان مري. د ملګرو ملتونو دغه سازمان په یو نوي راپور کې چې نن خپور شو ویلي په هر واتو کسانو کې یو د هوا د ککړتیا له امله مري او دا مسله چاپیریال ته تر ټولو ستر روغتیایي خطر دی. دوی وایي یو ستر خطر دا ده چې د ککړې هوا ځینې کوچنۍ ذرې سږو ته داخلیږي او تخریشات رامنځته کوي. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان وایي په 2012 کال کې شاوخوا 4.3 میلیونه کسان په بندو ځایونو کې د هوا د ککړتیا له امله مړه شوي. د آسیا په زیاتو هیوادونو کې خلک په بخاریو کې لرګي او د ډبرو سکاره سوځوي. WHO وایي په 2012 کال کې شاوخوا 3.1 میلیونه انسانان په آزاده فضا کې د هوا د ککړتیا له امله مړه شوي. دا سازمان زیاتوي چې د مړینو په سلو کې نوي پیښې د ودې په حال کې هیوادونو کې سب شوي دي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. دغه راز خبرونه د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې هم لوستلای او کتلای شئ. پته مو ده ازادي رادیو .com. وړاندې په خبرونه کې په کابل کې د انتخاباتو په صحاوي دفتر او په کونړ کې د نوي کابل بانک پر څنګ د نننیو حملو له وروستي حاله مو خبرو. دغه راز اورئ چې ولسي جرګې یونس قانوني ته د ولسمشرۍ د ولسمشر د لومړي مرستیال په توګه د باور رایه ورکړه. په کندهار کې یوه ډله ځوان انځورګران د خپلو انځورونو له لارې خلک په انتخاباتو کې ګډون ته هڅوي. د خبرونه په دوهم نیمه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو. سپورت او کور کلی په کور کلی کې پر وړکتونونو د ماشومانو په وړکتونونو کې د ماشومانو د ساتنې په اړه او یو شمېر کورنۍ د وړکتونونو لپاره کارکونکو خوښ نه دي.
خود مثال ماشین باندې ظلم کوي یا پتیار کوټو کې اچي یا وشي
فلور تعدید میکنم و تا کاو میبرم یا اجدار آمد یا
رازو. د خبرونه لومړی موضوع ته لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل نن کابل او دغه راز کونړ د دو حملو شاهد دي. په کابل کې د انتخاباتو په صحوي دفتر کې چې په دارالامان کې موقعیت لري حمله شوې ده. مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې د کابل امنیه قومندانۍ چارواکو ویلي دي چې حمله څو تنو وسلوالو کړی ده. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق را سره د ټلیفون په لیکه دی. شفق صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. راته ووایه چې حمله اوس هم دوام لري او که پای ته رسېدلې ده؟
بله، سلام علیکم. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، دا حمله لا هم دوام لري. دز لا هم د دوړو لخوا نه تبادله کیږي. د سپوکو وسلو په عین حال کې د ځینو درنو چاودنو غږونه هم دلته چې مونږ او نور خبریالان ولاړ یو، دلته مونږ یې اورو. د سیمې ته ډېر امنیتي ځواکونه راغلي البته دوی کسان تر اوسه پورې ژورنالستانو ته معلومات نه ورکوي چې دغه پېښه څنګه ده. خو تر دې وړاندې د کابل د امنیې قوماندانۍ ویان حشمت الله ستانکزي وویل چې لومړی دوه یا درې چاودنې سوي دي او وروسته څو تنه وسلوال د کابل د انتخابات د خپلواکه کمیشن یو سیمه ییز دفتر ته ننوتي دي او له وسلوالو ځواکونو سره نښتي دي. په عین حال کې د دغه انتخاباتي دفتر څو تنه کارکوونکو چې دلته دغه دفتر څخه راوتلي وو، دلته موږ سره خبرې وکړې. هغه وویل چې د دې څو د سلويختو په شاوخوا کې د کارکوونکو هلته په دغه تعمیر کې ګیرو او ناهمګیر دي. تر څو د کوړاندې پورې هغوی خبرې کولې. ولې اوس دوی وایي چې مونږ ته ویل چې باید دوی سره خبرې ونه کړي ځکه کېدای شي حمله کوونکي په تاکاوي کې او ځینو ځایونو کې چې هغوی ځایونه په تعمیر کې ځایونه پټ کړي دي د دوی غږ واوري. نو تر اوسه هم د ډزو غږونه اورېدل کېږي او د پېښې مسؤلیت یا د حملې مسؤلیت هم وسوالو طالبانو منلی دی.
چارواکو څه ویلي دي چې دا څو حمله کوونکي دي؟ آیا دوی ځان وژونکي دي او که عادي وسلې له ځان سره لري؟
تر اوسه پورې ډېر جزئیات نشته دي، خو په سر کې چې کله دوی حمله کړې دي دوه یا درې چاودنې شوي دي چې کېدای شي ځینې انتحاري حملې به هم دي، او په عین حال کې ویل کېږي چې درې یا څلور تنه او ځینې هم داسې وایي چې نه پنځه یا شپږ تنه وسله کوونکي دي چې لا هم مقاومت کوي له امنیتي ځواکونو سره باندې.
د مرجوب له په اړه څه وایي؟ چارواکو څه ویلي دي چې تر اوسه پورې په دې حمله کې څومره کسان مړه شوي یا ټپیان شوي؟
دقیق شمیره نه سي دوی چې څومره یا وزل شوي دي، یا هم څومره ټپیان خو امبولانسونه سیمې ته راغلل او څو امبولانسونه موږ ولیدل چې بیرته له دغه سیمې څخه د ښار په لور، یعنې چې کېدای شي زخمیان به لېږدول، دوی بیرته د امبولانسونه روان شول. دقیق شمیره تر اوسه دا چې تلفات څومره دي شوي دي نه دي شوي دا تر اوسه خلاص نه دي.
مخکې داسې راپورونه ورکړل شو چې دا حمله د جمهوری ریاست کاندید اشرف غنی احمدزی کور ته نږدې شوې ده، بیا وروسته راپور نه ورکړل شو چې د ولایتي شورا یو کاندید په کور باندې شوې ده. دا کومه ساحه ده درست او د دوی کورونه څومره لري دي که څنګه؟
دقیقا د دارلمان په سیمه کې د دارلمان ماڼۍ ته لکه نږدې سیمه وخه پرته سیمه ده. دا انتخاباتي دفتر چې دا رښتیا هم د کلیو د پراختیا وزارت نږدې پرته ودانۍ ده، یا پرو دفتر د انتخاباتو هم د ډاکټر اشرف غنی احمدي کور ته هم نږدې، او دغه راز ملي موزیم هم نږدې ورته عملته موقعیت لري. بلې همدغه ساحه کې ده. بلې
نن افغان ولسمشر حامد کرزی ولسی جرګې ته هم تللی و، هم په همدې لاره باندې تیرېده ځکه چې هغه نن خپل لومړی مرستیال یونس قانوني ولسی جرګې ته د باور رایې لپاره له ځان سره بوت. آیا داسې کوم څه ویل کېږي چې دا حمله له دغه نننۍ معرفي سره کوم تړاو لري که نه؟
نو داسې خو زه ناخیص خبرې دي، ځینې وایي چې کېدای شي همدغه سره تړاو ولري، ځینې وایي چې نه، په مجموع کې چې د انتخاباتو په دفتر باندې سیمه ییز دفتر باندې حمله شوې ده، کېدای شي دا تر ډېره انتخاباتو پورې تړاو ولري، او هغه اندېښنې چې موجودې دي د انتخاباتو د امنیت په اړه هغه لا نورې هم زیاتې شي. تر ډېره همدغه موضوع ده، د ولایت کابل د ولایتي شورا یوې کاندید هم مخکې دلته راغله او خبرې یې وکړې ژورنالستانو سره، او سخت اندېښنه یې وښوده. هغې هم ویل چې دا هم په دغه دفتر کې وا مخکې له هغه نه چې دغه حمله پرې وشي، او دوه یا درې دقیقې مخکې دا ووتله، او دوی وویل چې لا نه پوهېږي چې ساتونکي او ډرایور یې چیرې دي. نو تر ډېره دغه حمله له انتخاباتو سره تړل کېږي.
نسیم شفق له تاسو نه مننه. قدرمن اوریدونکو، و امر دل چې په کابل کې د دارالامان په سیمه کې وسلوالو د انتخاباتو په یو سیمه ییز دفتر حمله کړې. تر اوسه پورې هم حمله پای ته نه رسیدلې، ډزې روانې دي، او حمله کوونکي هم د ودانۍ دننه، او دغه راز د انتخاباتو د کمیسیون یو شمېر کارکوونکي هم د ودانۍ دننه دي. تر اوسه پورې چارواکو د مرګ ژوبلو په اړه څه نه دي ویلي. اوس به کنړ ته لاړ شو، په اسد آباد کې د نوي کابل بانک پر څنګ هم مخکې حمله شوې وه چې د راپورونو له مخې دغه حمله پای ته رسېدلې ده. له اسدآباد د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري را سره د ټلیفون په لیکه دی. انوري صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
خیر اوسې، مننه تاسو ته هم هرکلی وایم.
مخکې مو د کابل د حملې په اړه جزئیات واورېدل. هلته تاسو مخکې وویل چې حمله تر ډېره ځنډه دوام وکړ او څو شېبې مخکې پای ته ورسېده. څنګه پای ته ورسېده؟ څومره مرجوب لري؟
دغه حمله چې وا تقریبا په یو لسو بجو باندې شروع شوه، او شروع یې داسې وه چې ما چلته دکاندارانو نه پوښتنه وکړه، نږدې خلکو نه، یو سایکل باندې سور یو هلک راغی او بایسیکل یې وغورځاوه او د بانک مخې سره او تمانچه را وویسته. دوه باډي ګاډان یې دغه یا څارو ساتونکي د بانک یې وویشتل، او نور دا درې کسان چې وو سیده وختل بره بانک ته وختل، هلته یې ډزې شروع کړلې. خو په دغه کې په دویم منزل کې زیات خلک چې وو د ملي اردو سرتیري، او همدارنګ د محلي پولیسو او ملي پولیسو سرتیري وو چې تنخواګانې اخیستلې. تقریبا ما چې خلکو خبرې کړې، شپېته اویا شاوخوا کې کسان دلته راجمع وو. خو خبره داسې شوې چې دغه ځان وژونکي یا حمله کوونکي دریم منزل ته ختلي دي، دا خلک ته لاندې پاتې شوي دي. نو اوس چې موږ کوم تلفاتو په اړه کوم لومړني معلومات اخیستي دي د شفاخانې نه مو اخیستي، هغه وایي چې موږ ته فقط درې مړي راوړل شوي دي چې په هغې کې دغه دوه ساتونکي دي د بانک او یو ملکی سړی دی چې هغه پکې وژل شوي دي، او اته کسان زخمیان راوړل شوي دي دلته، او نور هم دا دریم منزل چې دی په دې کې دوه انتحاریانو خپل ځانونه الوزولي دي، هغه وی را پرېوتی دی که هلته څوک وي د بانک د مسؤلینو او د ګارډ د اوسېدلو کوټې وي په دریم منزل کې. نور خلکو څه ځانونه په بام باندې را غورځولي، په شیشو باندې یو دینه بل دینه زخمیان په شیشو لګېدلي یا ځانونه چې را غورځولي دي، شاید زیات وي خو کورونو ته ځانونه خلکو رسولي دي. او جنګ داسې ختم شو چې د ملي اردو ځواکونه او ملي پولیس او نظمیامي ځواکونه او همدارنګه د صفر څلور قطې ځواکونه را ورسېدل، هغوی وروختل. یو کس پاتې و په پاس د چت باندې د اوبو په ذخیره باندې پروت و چې ډزې به یې کولې، هغه هم یو ساعت تقریبا وړاندې د منځه لاړ او جګړه پای ته رسېدلې. موري صاحب،
یعنی په دغه عملیاتو کې یوازې د افغان امنیتي ځواکونو برخه لرله، له بهرنیو ځواکونو څخه د مرستې غوښتنه نه ده شوې؟
نو د مرستې غوښتنه که شوې که نه شوې، کله چې جنګ پای ته ورسېده بیا ائتلافي ځواکونه را ورسېدل او شاوخوا کې ولاړ، خو هغوی افغان امنیتي ځواکونو دننه پرې نه ښودلې، هېچا ته اجازه نه ورکول چې تاسو نه وځئ، ځکه چې هلته د پیسو مسله ده چې که سړی لاړ شي او بیا بل څوک نه وځي بغیر د دوی نه، نو څوک پیسې والي یا څو د بانک یا څارنوال بیا پرې دعوه کوي چې تاسو پیسې اخیستې دي، پیسې کمې شوې دي یا نور څه مسایل دي. خو افغان ځواکونو او په ځانګړي ډول نظمیامي هېڅوک نه پرېښودل چې نه وځي هلته، او د تیاری یو ځل را دفتر هغوی یو دوه دورې وکړې نورې بېرته لاړلې. یعنې په دې کې په دغه عملیاتو کې اختلافي ځواکونه هېڅ قسم همکاري نه ده کړې.
بلې، روح الله انوري، له تاسو نه مننه. قدرمنو اوریدونکو، وام اوریدل چې په اسد آباد کې د نوي کابل بانک پر څنګ نننۍ حمله چې وسله والو مخالفینو کړې وه پای ته رسېدلې ده، او اوس وضعیت آرام دی.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
محمد یونس قانونی دی ولسمشر د لومړي مرستیال په توګه له ولسي جرګې نه د اعتماد رایه واخیسته. ښاغلي قانونی ته ولسي جرګې پالنې ډول په غوڅ اکثریت سره د باور رایه ورکړه. ولسمشر حامد کرزي د خپل لومړي مرستیال محمد قاسم فهیم لمړني وروسته یونس قانونی د لومړي مرستیال په توګه وټاکه. نوموړي ته د باور رایه ورکولو په وخت ولسمشر حامد کرزي هم د ولسي جرګې په غونډه کې موجود و، او د جرګې ته هم یو لړ څرګندونې وکړې. نور تفصیل به له کابل د رحمت الله افغان پر پورت.
ولسمشر حامد کرزي ولسی جرګې ته په وینا کې وویل چې یونس قانوني له سیاسي او جهادي شخصیتونو او مشرانو سره په سلا مشورو ټاکلی دی. ښاغلي کرزي قانوني یو داسې با تجربه وطن خوښوونکی دوست وبالي چې د ولسمشر د لومړي مرستیالۍ د څوکۍ جوګه ده. نوموړي د سې شنبې په ورځ د ولسي جرګې غونډې ته په وینا کې له وکیلانو وغوښتل چې د سیاسي تشې د ډکولو لپاره دې قانوني ته رایه ورکړي.
د افغانستان د خلکو محترمو وکیلانو په دولتي کارونو کې د هر ډول ځنډ رامنځته کېدو د مخنیوي او په حکومت کې د تشې ډکولو لپاره هر څومره چې ژر کېږي یونس قانوني د لومړي مرستیال په توګه تایید کړی. د ولسي جرګې غړیو په علني توګه یونس قانوني ته پرته له کوم مخالف نظر نه د اعتماد رایه ورکړه. د ولسي جرګې رئیس عبدالروف ابراهیم له ولسمشر نه مننه وکړه چې د ولسي جرګې له منځه یونس قانوني د خپل لومړي مرستیالۍ لپاره انتخاب کړ. قانوني چې د ولسي جرګې غړی او په مخکنۍ دوره کې د دې جرګې مشر و، په 1946 مریز کال کې په پنجشیر ولایت کې زیږیدلی دی. نوموړی د جهاد او له طالبانو سره په جګړه کې د ولسمشر د پخواني لومړي مرستیال محمد قاسم فهیم چې د ورپی کې ناروغۍ له امله مړ شو نږدې همکار و. نوموړی په 1990 کال پر افغانستان د پخواني شوروي له ارغل وروسته جهاد ته مخه کړه، او د احمد شاه مسعود په مشرۍ له جهادي ډلې سره یو ځای شو. محمد یونس قانوني په 2001 کال کې د بن په کانفرنس کې د شمال د ائتلاف د هیئت مشري کوله. هغه د کورنۍ چارو او د پوهنې د وزیر په توګه هم کار کړی دی. نوموړي د رایه اخیستنې په غونډه کې وویل وکیلانو نن ثابته کړه چې په ټولو ملي مسایلو کې افغانان د یو بل تر څنګ ولاړ دي. ښاغلي قانوني زیاته کړه چې د ولسمشر له ټیم سره به د اساسي قانون په چوکاټ کې خپل کارونه مخ ته وړي.
انتقال سیاسی برگزاری انتخابات
سیاسی لیگ دا په افغانستان کې د شفاف او عادلانه انتخاباتو دایرول یو لوی آزموینه ده چې د افغان حکومت او افغان ولس په وړاندې پرته ده. هیله لرو چې موږ وکړای شو انتخاباتي اړوند کمیسیونونو سره د خپلواکو شفاف او عادلانه انتخاباتو په ترسره کولو کې مرسته وکړو
او مستقلانه کمک برسانیم.
یونس قانونی په داسې حال کې د ولسمشر لومړی مرستیال په توګه ټاکل کیږي چې د اوسنی حکومت یوازې څو میاشتې پاتې دي. ځینې کتونکي وایي دا چې قانوني هم د پخواني شمالي ټلوالې څخه دی، نو په هیواد کې به د سیاسي توازن په ساتلو کې مثبت رول ولوبوي. رحمت الله افغان، د ازادۍ راډیو، کابل.
د 1993 کال انتخابات په افغانستان کې د واک سولیز انتقال.
په کندهار کې په بیلابیلو برخو کې پر دیوالونو د رای ورکولو پیغامونه انځور شوي تر څو خلک له دې لارې رای ورکولو ته وهڅوي. دا کار په کندهار کې د ښکلو هنرونو ټولنې او هنداره مطبوعاتي ادارې او دغه راز د ټولنیزې پراختیا مؤسسې په رضاکاره توګه ترسره کړی تر څو په ټولنه کې دا یو دود او رواج وګرځي. د کندهار ښاریانو هم د دې اقدام تود هرکلی کړی. محمد صادق رښتینی له کندهاره پرې رپورټ لري.
په کندهار کې د ښکلو هنرونو د ټولنې او هنداري مطبوعاتي ادارې ډله ځوانان د ښار په بیلابیلو برخو کې پر رضاکار ډول د انځوریزو پیغامونو پر رسمولو بوختي. دوی غواړي له دې لارې ولس رای ورکولو ته وهڅوي. دا ځوانان دا هڅه د ملي احساس او رسالت پر اساس ترسره کوي. امان الله درخشان چې د دې ټولنې مشر دی وایي غواړي دا هنر دود کړي او خلکو ته په اسانۍ سره مهم او د پام وړ پیغامونه ورسوي تر څو له دې لارې په خلکو کې ملي مفکورې ژوندۍ شي.
پر ځکه نه ټوګه باندې دغه تکس چې موږ د احساس په توګه چې خپل د هنر د لارې څخه د سولې پیغام او د راتلونکي انتخاباتو په اړه باندې خپل پیغام خپل ولس ته ورسوو.
یوازنۍ لارې دغه ده چې په ښار کې د باندې د سړکونو باندې موږ یو رسم وکړو خلکو ته خپل د زړه پیغام.
که څه هم په ښار کې یو شمېر انځوریز پیغامونه مبهم دي او تر ډیرو پورې خلک ورباندې نه پوهیږي، خو کندهار ښاریان تمل لري چې د دې هنر په زیاتېدو سره د دوی ذهنونه جوړ او له دې لارې به ملي فکرونه او وطني احساسات ژوندي وساتل شي.
لکه یو عامه پوهاوی چې چاته ورکول کېږي، که څه هم د کندهار خلک ورسره ناشنا دي، خو انشاءالله تعالی چې دغه انځورونه دي په ښار کې زه فکر کوم چې د کندهار خلک به ورسره ناشناسی او فراغه باندې کوم شعرونه لیکل کیږي. مثلا دغه لیکل شوی چې افغانان د خپل روشان راتلونکي په هیله دي. دا کار چې دی ما په نظر سره دا ډیر ځای ګام دی. موږ تاسو خلک چې زیات په دې انتخابات په باره کې نه پوهیږي.
که څه هم دا نوښت د ځوانانو د خوا د ټاکنو د عامه پوهاوي لپاره په رضاکار ډول ترسره کیږي، خو خپل د ټاکنو د کمیسیون د پوهاوي پروګرامونه خورا کمزوري دي چې له کابله زیات شمېر د لیرو پرتو سیمو اوسیدونکي د رای ورکولو له کارتونو بې برخې پاتې سوي.
آیا د انتخاباتو په اړه پوښتنې لرئ؟ که لرئ نو موږ ته په 0 او 0 شپږ 0 1 0 1 0 شمېرې زنګ ووهئ او خپل پیغام ثبت کړئ. د انتخاباتو د کمیسیون چارواکي به د ازادي راډیو له لارې ستاسو پوښتنې ځواب کړي.
ازادي راډیو هوري د ماسپخین 2:30 دقیقې دی. مخکې په کورنیو خبرونو کې مو واورېدل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل سرینا هوټل د حملې په تړاو د هوټل وطن امنیتي ساتونکو د بېغوري له امله نیولې دي. د دې وزارت وایان صدیق صدیقي نن ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال نیول شو کسانو تحقیقات روان دي. د نوي کال په شپه په کابل سرینا هوټل حمله کې 9 تنه ملکي خلک ووژل شول چې 4 تنه بهرنیان هم پکې شامل وو. په وژل شوو کسانو کې افغان خبریال سردار احمد، میرمنې او 2 بچیان هم شامل وو. د سردار احمد کورنۍ وایي چې د نوموړي 2 کلن زوی چې د وسلوالو لخوا 15 ډزه ویشتل شوی او په کوما کې و په هوش راغلی دی. په دې اړه د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور مهم ټکي اجمل اند وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې په سرینا هوټل د وسلوالو برید کې د وژل شوي افغان خبریال سردار احمد سلګونه همکاران، دوستان او خواخوږي او خپلوان د دا د کورنۍ د وژل شوو خړو د فاتحې په مراسمو کې راټل شوي وو. کورنۍ وایي چې د نوموړي 2 کلن زوی ابوذر چې 15 ډزه ویشتل شوی او په کوما کې و په هوش راغلی. د وژل شوی افغان خبریال دوه کلن زوی په داسې حال کې له کوما راوتلی چې په واړه بدنې د پنځو مردکیو له لګیدو وروسته د سترګو د غړېدو ډېره تمنه وه. د سیرینا په هوټل برید کې نه کسان وژل شوي وو چې د چارواکو په وینا پر ټولو له نږدې واټن څخه ډزې شوي. په وژل شوو کې پر افغان خبریال سردار احمد او کورنۍ سربیره څلور بهرنیان او یو افغان سوداګر شامل وو. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي د سردار احمد کورنۍ یو نږدې کس ورته ویلي چې دوه کلنه بزر د یک شنبې په ورځ له کوما راووت او د دوشنبه په ورځ په وضعیت کې د پام وړ خواله راغلی. د سردار احمد وراره توراج رئیس د اسوسییټډ پریس خبري اژانس هغه عکس ښودلی چې پکې ډاکټر په بنداژونو کې د یو نغښتي ماشوم سرته ولاړ دی. خاغلی رئیس د اژانس ته په ټلیفوني مرکه کې ویلي هغه په بشپړ توګه د رغیدو په حال کې دی او د دې کوچني رغیدلو د سردار احمد ویرژړلې کورنۍ ته وهیله ورکړي. رئیس وایي د دوی کورنۍ اوس پر دې غور کوي چې څوک به د ابوذر چې بی پلار او بی مور شوی پالنه پر غاړه اخلي. د نوروز په شپه سردار احمد له خپلې مېرمنې همایرا شپه کلنې لور نیلوفر څلور کلن زوی عمر او دوه کلنه بزر سره د سیرینا هوټل ته د ماښامنۍ د تیرولو او د نوروز د لمانځلو په خاطر ورغلي و چې په هوټل وسلوال ورننوتل. په دې برید کې د افغان خبریال سردار احمد په شمول د هغه مېرمنه او دوه ماشومان ووژل شول او دوه کلنه بزر پر پنځو مردکیو له لګیدو وروسته په کوما کې روغتون ته یوړل شو.
کابل چاپی خبرونه هم د دې حمله په اړه ځینې لیکنې خبرې کړې دي. زبه ژمن ورته کتنه کړې ده.
د کابل چاپ او رسپانو نن هم په کابل سیرینا هوټل کې د ورستی برید په اړه مقاله او تفسیر خبرې کړې. سرنوشت رسپانې په خپل سرمقاله کې لولسمشر څخه د مدني ټولنې د ځینو فعالانو وختنه چړلې چې وای طالبانو ته د بیا دورونو خطاب نه کوي. په سرمقاله کې راغلي آیا طالبانو ته یوازې د دښمن په ویلو ستونزه حلیږي؟ سرنوشت لیکلي د سیرینا برید پرته له شکه د بهرنیو استخباراتي کړیو کارو او له څو تنو طالبانو په کې ګټه اخیستل شوې. ویسا او رسپانې هم په همدې مسلې خپل سرمقاله لیکلې. ویسا لیکلي په هیواد کې د روانو وحشتونو په اړه دوه نظر دي. سرمقالی کې راغلي ځینې کسان له دغس بریدونو څخه د طالبانو پر خلاف د تون غبرګون وختنه کوي او ولسمشر په دې پړ بولي چې طالبانو ته ولې د ورونو خطاب کوي. بل ډله هغه کسان دي چې دا رنګ پیخي غندي خو په عین حال کې په دې باور دي چې تر څو له طالبانو سره د سولې خبرې ونه شي له دې غمیزو خلاصون نشته. د ویسا د سرمقالی د لیکوال په باور د تیرو ډیر لس کلونو جګړو ثابته کړ چې په جګړې سره وسلوال مخالفین نشي ختمېدای. ملي ارمان رسپانې بیا لیکلي د افغانستان د ملي امنیت شورا په داس حال کې په سیرینا هوټل حمله د طالبانو کار نه بولی چې دې ډلې خپل مسولیت په غاړه اخیستی. ملي ارمان لیکلي کدا کار د بهرنیو استخباراتو وی نو بیا هم پښتنه مطرح کیږي چې ولې مخنیوي نه شو. رسپانې لیکلي په هر صورت کې په دې پیښه کې د افغانستان د کشفي ارګانونو د ضعف مسله څرګنده ده. هیوا دولتي رسپانې لیکلي گاونډیان دي هم د افغان دولت په څیر له روغ نیت څخه کار واخلي. رسپانې په پاکستان ټینګار کړی چې هلته مېشت افغان طالبان دي ته اړ کړي چې د افغانستان له دولت سره خبرې وکړي. په سرمقالې کې د ولسمشر حامد کرزي ورستۍ څرګندونې راخیستل شوې چې ویلي دي نن دی که سبا دی افغانستان ته به سراسري سوله راځي.
اوسم یو نړیواله موضوع د نړۍ د وستر صنعتي هیوادونو مشرانو روسیې ته خبرداری ورکړی چې په اوکراین کې د بې ثباتۍ د پراختیا لپاره د مداخلې د دوام په صورت کې به اقتصادي بندیزونه پرې ولګول شي. د وستر صنعتي هیوادونو مشرانو پرون د هالند د هاګ په ښار کې د اټومي انرژي د امنیت په اړه د بیړنۍ غونډې په پای کې یو اعلان خپره کړ. په اعلان کې ویل شوي له اوکراین د کریمیا د جلا کولو او د روسیې په فدراسیون کې د دې سیمې د الحاق لپاره د روسیې فعالیت غیر قانوني او نړیوال قانوني تر پښو لاندې کړی دی. دوی ویلي چې له روسیې سره به تر هغو چې موسکو خپل بدل نکړي د نړۍ د اتو سترو صنعتي هیوادونو په سازمان کې چې جی اته ډله هم ورته ویل کېږي خپل همکاري وزنډوي. په حال کې د وسترو صنعتي هیوادونو مشرانو د روسیې په سوچي ښار کې پلان شوې غونډه لغوه کړه او پریکړه وکړه چې د روسیې له استازي پرته به په بروکسل کې سره ګوري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم پرون په حال کې وو. د نړۍ د اتو سترو صنعتي هیوادونو لخوا د تحریم بایکاټ په اړه ویل
شو کاسایڅه وسمیرکی знаете восьмёрка это
د اتو صنعتي هیوادونو جی اته په اړه تاسو په هیګه چې غیر رسمي کلب د هیڅ څوک په دې کې د غړیتوب کارت چاته نه ورکوي نه څوک کولای شي چې یو غړی وباسي. ډیر خلک هتا په دې باور دي چې شلو سرت استرو صنعتي هیوادونو جی شل رامسته کیدو رئیس ټول مالی او اقتصادي مسایل حل ته مطرح کیږي نو جی اته خپل رول وبولای او کار تمام شوه دی. یا روسیه د بهرنیو چارو وزیر پرون د اوکراین بهرنیو چارو له وزیر سره هم وکتل. د روسیې په فدراسیون کې د کریمیا له یو ځای کېدو راهیسې دا اول وار دی چې په دومره لوړه سطحه روسیه او اوکراین چارواکي سره ګوري. لاوروف وویل چې د اوکراین د بهرنیو چارو له وزیر سره په کتنه کې د موسکو پر دې خبرې هم ټینګار کړی چې اوکراین باید خپل قوانین داسې بدل کړي چې د زیاتو سیمو خود مختاري ته اجازه ورکړي. د اوکراین چارواکو دغه راز د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته یو پریکړه لیک وړاندې کړی چې په کریمیا کې د روسیې په پلوي وروستۍ ټولپوښتنه غیر قانونی انګنی. د روسیې ځواکونو پرون وخت په کریمیا کې د اوکراین د سمندري ځواکونو پر وروستي مرکز هم یرغل وکړ. په دې پېښې کې څوک نه دی وژل شوی. د اوکراین موقت ولسمشر الکساندر تورچینف پرون د دې هیواد پارلمان ته وویل چې په کریمیا کې پاتې اوکراینی پوځیان او کورنۍ به ژر تر ژره بیرته اوکراین ته ستانه شي. دا د اوکراین او دغه راز د روسیې ترمنځ د کریمیا د سیمې په سر د راپورته شوي وروستیو تحولاتو تفصیل. په همدې سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو، سپورت او کور کلی. خو مخکې تر هغې به جانقه الکوزي ته ورورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د کابل امنیت قومندانې وایي د دارالامان په سیمه کې د امنیتي ځواکونو عملیات روان دي تر څو د انتخاباتو د کمیسیون په یو ساحوي دفتر حمله کوونکي له منځه یوسي او هلته بند پاتې کسان وژغوري. د کونړ امنیتي مسؤلان وایي په دې ولایت کې د وسله والو مخالفانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه پای ته ورسېده. د دې ولایت امنیت قومندان عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته وویل جګړه نن سهار شاوخوا لس بجې وروسته له هغې پیل شوه چې درې تنه وسله وال د نوي کابل بانک ودانۍ ته ننوتل. محمد یونس قانونی د جمهور رئیس د لومړي مرسال پتوګه له ولسی جرګې نه د اعتماد رایه واخیسته. د امریکا د متحده ایالاتو په ختیځ کې د سمندري ځواکونو په ویاړه کې دوه کسان په ډزو کې ووژل شول. د ویرجینیا ایالت نور فوکس سمندري ځواکونو د اړیو یاند ټیری ډیویس وای دزې تیر شپه ناوخته په اړه کې د دوه ملګرو ترمنځ وشوې. امریکایي چارواکي وایي د دوشنبې په ورځ په شمال لویدیځ ایالت واشنگټن کې د ځمکې خایدو له امله ټول ټال یو سراته کسان له درکه دي. د شمې د ورځې په پیښه کې د څوارلسو کسانو مړینې تایید شوې او زیات شمېر نور ټپیان دي. د مالیزیا د لا درکه شوي مسافروونکي الوتکې د ټوټو د میندنې او لټون چارې نن د هوا د خرابۍ له امله وځنډول شوې. د اوکراین د لویدیځ څخه راپورونه وایي د ښي اړخو ملتپالو د غورځنګ یو مشر الکساندر موزیچکو تېره شپه په ریفنی ښار کې ووژل شو. او نړیوال روغتیا سازمان یا ډبلیو ایچ او وایي په نړۍ کې هر کال د هوا د ککړتیا له امله 2 میلیونه انسانان مري.
د خبرونو لنډیز مولا ازادي راډیو واوریدل. که غواړئ د خبرونو تفصیل ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ډاټ کام. ازادي راډیو د افغانستان په وخت د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خپرونې کوي. ازادي راډیو دغه راز د انټرنیټ له لارې هم اوریدلی شئ. پته مو ده ازادي راډیو ډاټ کام. لکه څنګه چې مخکې مو وویل، د خپرونې پاتې برخه مو دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده. مخکې له دې چې د کور کلی پروګرام ته ور ورسیږي، تاسو را بولو دی له د لوبو له میدان خبرونه ده.
د لوبو له میدان
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري او پیښنه
د لوی وبخونکو خدای په نامه د لوبله میدان سپورتي پروګرام تر نوریدونکو السلام علیکم. په دې هله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. په دې پروګرام کې به په مهمو سپورتي خبرونو سربیره د افغانستان د غړو د ښکلا د فدراسیون له سکرتر جنرال ښاغلي عبدالرحمن حمید سره ځانګړي مرکه واورې. خو تر هر څه مخکې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه. د افغانستان د تکواندو ځوانو لوبغاړو په چین تایپه کې څو مهمې بریاوې خپلې کړې. د تکواندو فدراسیون سکرتر جنرال میرویس بهاوی له چین تایپه څخه ازادي راډیو ته وویل افغان لوبغاړو شهباز امیری نیپال ته ماته ورکړه، نعمت الله اوکراینی تکواندو کار مات کړ، مجتبا رسولی د استرالیا لوبغاړي نه هیله کړ او کفایت الله غیاسی هم کوربه لوبغاړي مات کړ. د لوبې د نړۍ د اصولو وو هیوادونو ترمنځ په چین تایپه کې پیل شوې دي. د افغانستان د هندبال ملي ټیم د جنوبي اسیا په سیالیو کې خپل لومړی لوبه له نیپال څخه وګټله. د اولمپیک ملي کمیټې د نشراتو امیر رامین سالیک ازادي راډیو ته وویل د جنوبي اسیا د هندبال سیالۍ دا ځل د هند په کوربتو پیل شوې چې افغانستان هم د مارچ په 22 خپل ټیم ورولېږه. په دې ټیم کې 8 لوبغاړي او 4 پلاوي برخه لري. په نړیوال فوټبال لوبو کې هم د لا لیګا په سیالیو کې بارسلونا ریال مادرید ټیم مات کړ. د رویټرز خبري اژانس له مخې د لوبه د یکشنبه په شپه د ریال مادرید په کوربتوب د سانتیاګو برنابو په سټډیوم کې وشوه چې په نتیجه کې ریال مادرید 3-3 په وړاندې پایلې سره له بارسلونا څخه ماته وخوړه. ریال مادرید تر دې لوبې پورې له بارسلونا څخه مخکې وو او په شاوخوا او یا امتیازونو باندې د جدول لومړۍ لیګه خپله کړې وه. او د 2014 کال د کرکټ په نړیوال شل اوریز جام کې د تیر جام اتل ویست انډیز په هند لوبه بایلوده. د کرکټ فوی په نړیوال مخې هند په وو وکټونو له مدافع قهرمان ویست انډیز څخه لوبه وګټله. هند له هغې مخکې پاکستان مات کړی او نیوزیلند هم انګلستان مات کړ. دا سلی د بنگلاديش په کوربه تو پیل شوې چې افغانستان په خپل لومړي دور کې د کوربه بنگلاديش او نیپال له ټیمونو مات شو او روان دور ته له سعود څخه پاتې راغی. دونه مهم سپورتي خبرونه مو اوریدل. را به شو د خپل پروگرام د میل مپلور ډاکټر عبدالرحمن حمید سلیم شپ خیر راغلی. نو کال خو د بدن د کلا د اتلانو په بریلیتوبونو سره خلکو ول منځه راته وی چې دغه بریلیتوبونه په کوم هیواد کې او څومره خو
ډیره مننه د غړو د کلا فدراسیون خوشبختانه چې د تیر کال چې د کپ د میاشتې په 14 نیټه مونږ د غړو د کلا د آسیایی جنوب آسیایی فدراسیون له خوا مونږ دعوت شوی وو لاهور خار کې د مونږ د غړو د ښکلا د فدراسیون د جنوبی آسیایی تقریبا لسم دور مسابقه وي چې هغه د لاهور په خار کې تدویر شوی او د جنوبی آسیایی هیوادونو په کې دعوت شوی و چې خوشبختانه د افغانستان ټیم وکولای شو چې د لسو ورزشکارانو په سهم سره هلته 15 ګولډ مډال یا د طلا مډال یا د سرو زر مډال ترلاسه کړي او همچنان یو د برونز مډال هم ترلاسه کړل. تقریبا او د ټیمی په اساس باندې د ټیمی په کټګوري کې هم افغانستان وکولای شي چې د جنوب آسیا هیوادونو ترمنځ اول مقام ترلاسه کړي.
د افغانستان د بدن د ښکلا یا د غړو د ښکلا اتلانو څومره کار کړی وو او څومره خواري وستلی چې پر غوتونې دل دغه لومړی مقام واخلي؟
بالکل، دا واقعا چې د غړو د ښکلا ورزش یو څه مشکل ورزش دی او د موږ هیوادوال خو طبعا په دې پیږي چې د غړو د ښکلا ورزشکاران باید حداقل تر یو کال پورې باید په خپل ورزش او تمریناتو باندې ډیر باید متمرکز واوسي او زحمت وباسي او په څنګ کې باید رژیم غذایی باید خپل د پرهیز باید ډیر په دقیقه توګه باید مراعات کی. واقعا چې ورزشکاران ډیر زحمت او زیار ایستلی او تقریبا دوی د هر ورزشکار د مونږ چې د کم تر کم تر 15 یا 16 میاشتې دوی په رژیم کې او سخت تمرینونه ترسره کول.
دغه اتلانو نمونه کراته واخلې چې کوم کوم اتل او په کوم وزن کې دوی قهرمانی اخیسته؟
90 کیلو نه پورته په وزن کې چې د مونږ د یو ډیر نامتو او مشهور قهرمان چې ښاغلی احمد یاسین سالک قادری نو میگی چې هغه د 1300 کال د افغانستان د مستر افغانستان لقب هم تر لاسه کړی دی. هغه هم ګډون درلو چې په مثبت 90 کیلو کې مډال تر لاسه کړ د سرو زرو او په 90 کیلوګرام وزن کې هم موږ یو قهرمان درلو چې هغه هم د افغانستان خلک ټول پیژني. هغه شغله شکر الله هلمندی نومیږي چې هغه هم ډیر مشهور او پیاوړی قهرمان دی چې تقریبا 2 ځلې د افغانستان د مستر افغانستان لقب تر لاسه کړی دی. او بل په څنګ کې بل د موږ ورزشکار قهرمان میر نصرت الله انصاری و چې هغه هم په خپل وزن کې په 15 کیلوګرام کې د سرو زرو مډال تر لاسه کړ. او د هغه ورزشکارانو چې د سرو زرو مډال اخیستي دوه نورو نمونه به هم زه تاسو ته واخلم. یو شاغل قربان نظری و چې هغه هم د کابل ټیم نه اشتراک کړی او ګډون کړی و چې هغه هم په خپل وزن کې په 15 کیلوګرام وزن کې د سرو زرو مډال تر لاسه کړ. او یو بل ورزشکار هم د موږ د هلمند ولایت څخه، هلمند ولایت چې خلک یې د جنگ د ولایت په نوم پیژني او خوشبختانه او ډیر د فخر او افتخار ځای دی چې موږ د هلمند ولایت څخه دوه ورزشکار لرو چې هغه افغانستان لپاره افتخار راوړي او د سرو زرو مډال تر لاسه کړي. د هغه نوم بریالی دی، بریالی احدی.
دغه بریالی احدی خو په یو وخت کې په تنکی ځوانانو کې نه و؟
بالکل بالکل، هغه هم په تنکی ځوانانو کې هم د مستر افغانستان لقب تر لاسه کړی وو او سکاله بیا هم موږ تاسو ته لپاره افتخار راوړ او د سرو زر مډال تر لاسه کړ.
دغه اتلانو د څومره هیوادونو ترمنځ دغه مقامونه وګټل او هغه نورو هیوادونو څومره زحمتونه ویستلی؟
بشکه چې په دې ورزش کې باید ورزشکاران ډیر سخت زیار وباسي. د جنوب آسیایی هیوادونه تقریبا اته هیوادونه دي چې د اته هیوادونو له جملو څخه تقریبا دو هیوادونه ونتوانیدل چې راشي او د ویزو او د سیاسي ستونزې له کبله ونه شو کولای چې راشي په دې سیالۍ کې ګډون وکړي. او په دې سیالۍ کې د افغانستان او پاکستان او نیپال ترمنځ دغه درې هیواده کټګوري د اول مقام افغانستان خوشبختانه ترلاسه کړل، او اول تیمی مقام د افغانستان په ګټه تمام شو، دویم مقام هم پاکستان ترلاسه کړل، او نیپال هم دریم مقام ترلاسه کړل. نور هیوادونه څلورم مقام او پنځم مقام نه اعلانېږي، ځکه چې د تیمی مقام فقط هم دغه درې هیوادونه وو چې افغانستان، پاکستان او نیپال.
د آسیایی او جهانی یا نړیوالو مسابقو لپاره کوم تدابیر نیولې؟ آیا تر اوسه په نړیوالو یا آسیایی مسابقو کې اشتراک کړی که څنګه؟
بله، هو، په تیر کال په آسیایی سیالیو کې هم افغانستان ګډون درلود چې په هغه کې دوه ورزشکار اشتراک کړی وو، او متاسفانه ځینې ستونزې د موږ ورزشکاران باید د تاسو د رادیو له طریقه باید هیوادوالو ته ورسوو چې واقعا د غړو د ښکلا ورزشکاران ډېر سخت مشکلات سره لاسو ګریوان دي، ځکه چې یو خو د مادي له لحاظ اقتصادي له لحاظ دوی یو قوي پښتوانه او یو قوي سپورتر نه لري متاسفانه، او دغه ورزش واقعا چې پر مصرف او ډیر لګښت غواړي او ډیر مصرف غواړي، ورزشکاران په یوازې توګه په خپل شخصي لګښتونو باندې نشي کولای چې څو کاله پر لپسې مسابقه ترسره کړي. نو په دې دلیل باندې کله کله د موږ ټیمونه یو څو دوه درې کاله دپاره چې ورزشکار ځان آماده کوي متاسفانه د اقتصادي له لحاظه ستونزو سره مخامخ کیږي، او یو کال دوه کاله دپاره بیا خپل ورزش پرېږدي. که چېرته موږ وتوانیږو چې د خلکو له خوانه او د دولت له خوانه یو قوي حمایت یا یو قوي سپورټ ترلاسه کړو، زه انشاءالله اطمینان درکوم چې افغانستان به په راتلونکې آسیایي سیالۍ کې چې په چاینا مکاو یو هیواد دی فکر کوم په چین هیوادو پورې مربوطېږي، چې سپتمبر په میاشت کې هلته سیالۍ دي چې د آسیایي هیوادونو ترمنځ دی، او هلته موږ انشاءالله ګډون کوو، او انشاءالله زه به خپل هیوادو هلته ډاډ ورکړم چې موږ ورزشکاران به انشاءالله د هغه ځاینه د سرو زرو مډالونه افغانستان ته په افتخار راوړي. او په جهاني سیالۍ کې چې شپږم دور د جهاني سیالۍ انشاءالله په اکتوبر میاشت کې په انډیا هیواد کې په بمبئی ښار کې ترسره کیږي، ان شاء الله افغانستان ګډون وکړي، او افغانستان خلکو لپاره او خپل هیوادوالو لپاره افتخار را په برخه کړي.
د افغانستان د غړو د ښکلا د فدراسیون د سکرتر جنرال ښاغلي عبدالرحمن حمید خبرې مو واورېدلې، په دې هیله چې تر پایه پورې مو اورېدلې وي. په همدې سره زموږ پروګرام هم پای ته رسیږي. تر بلې مو زه صفي الله ستانکزی په پاک او بخښونکي خدای سپارم. ښې شېبې ولرئ.
ایا د انتخاباتو په اړه پوښتنې لرئ؟ که لرې نو موږ ته په 0 شپږ نوي 0 1 شپږ 0 1 شپږ شمیرې زنګ ووهئ او خپل پیغام ثبت کړئ. د انتخاباتو د کمیسیون چارواکي به د ازادي راډیو له لارې ستاسو پوښتنې ځواب کړي.
کور کلی
جوړون کې فرشتہ مرسل
درنه اورجن کو ستړي مشي ولزنی کورنۍ د وړکتون له خونکو نه شکایت کوي،
خو مثال ماشوم باندې ظلم کوي یا په تیار کوټو کې اچي یا وشي سخه غوي مجازات شي.
دا وړکتون مسولین بیا د کورنۍ پاکلت څوي
د دې برداشت شې دي چې فقط ټول زموږ خدمتکار کودکستان دي. طفل م خلاص میږي یو همر وکی
په ورسته شی بو کې تمثيل جوړه هم چمت شوی له مفرشتي مرسل سره وسی درنګ اوردونکو وړکتون د ټولو ماشومانو په تیرې د کورنۍ لپاره چې مېرمنې له کور نه بهر دنده لري ډېر ګټور دی. د وړکتونونو مسؤلین وایي چې یوازې په کابل کې 6 مهالې زیست یعنې له رسمي دفتر نه لري، او 122 مهالې کار یعنې په دفترونو کې دننه وړکتونونه فعال دي. خو ځینې کسان بیا وایي چې ماشومانو سره په وړکتون کې د ښې ساتنې په ځای تریخ چلند کیږي. که چیرې د دې کار مخه ونه نیول شي نو معصوم ماشومان مړاوي او روحان ځپل کیږي. په دې اکله په پیل کې د څو تنو خبرې اورو.
سخه غوی مجازات شي، خو مثال ماشوم باندې ظلم کوي یا په تیار کوټو کې اچي یا وښي
طفلها رو تهدید میکنن، بعد تا کاو میبرم یا اجدار آمد یا مثلا موش میخورید، کس خواب بیدار میشه میگه باز ما در کودکستان میریم، کاش نمیرفتیم. در فرقشان سلی بخود، در پشتشان سلی بخود.
در وڑکتونونو دریاست کارکون که گلالی همکار بیدن منی چل ماشمانو سره پا وڑکتون که تندره بیکیگی وای که چیر کم ماشم در وڑکتون در خون که لخواه وحل شوی بی پدی که تر طول و لوی مسئولیت در کورنه دی زکر دوی ولی خبل شکایت ریاست تنوی
زمش بیا گلالی در دست اشخاص افراد سه ولی جر در جر مرکز تر اطلاع نور کی آیا در معلم در کار کردی؟ آیا دا طفل تچسپی نداری کودکستان تا؟ آیا دا یا بانه زان تا جوڑوی؟ کچنگه پخپلت باید پیگیری بکی چه چه وقت ولی دا چاو ما کم معلم پیو کودکستان که اتا نه لس شل معلم دی نمور چنگه و پیجرو کم معلم کم سنف کم شاگر اغه مور باید تپ تلاش وکي چې دغه پیدا کی د معلم لاس ونیسي معرفي کی
د کابل په خار کې وړکتون ته ورغلی او له څو تنو ماشومانو سره غږیدلی و و به ورو چاغوې څوي
مومي هلي پی دې سيتي
درې څومره وخت کې زده کړه
ام داوس
چا در زده کړه
مایه صاحب
څوک دی راولي
کاکا یختار
کاکا دی څوک دی بیرته بی
ملکه هم بیر
چوک دی بی؟
ملکه
ملکه چوک ده؟
ماده
موردی ده؟ موردی ده برازی چرته ای؟
حتا پا کور که بی با امیه کچه پا که بی
خا تا چوک وحی پا کور که دی چوک وحی پا کودکستان که دی چوک وحی؟
یه چوک منویم
خا ایچ وقت نیو احلای؟
نه
ده ماله ما دی چلتا والا راده ندی وحی؟
نه
ما خولی ده وقتی وحلی کنه؟ وی وحلی؟
نه
نی وحلی؟
نه
آفرین لارس بیشتر تکینا
نام چیست؟
توبا
استادایتان شما را میزنه؟
کاری شده میزنه این امیا ماله من میگه که من نده میزنه شانه
قدچو
ده دیستاشو کارکارم وحی
به چی وحی؟
توبا دلو وحی
فلرگی؟
نه کار توبا که بقی وحی خوکی کنه نوم زلال
زلال جانه کودکستان کلی چیز دکلی؟
1, 2, 3 بیسی
خا تراتوای 1, 2, 3
1, 2, 3, 4, 5
کودکستان که خوشحاله که کور که؟
کودکستان که
ولی کودکستان که خوشحاله؟
دلتا دلت ورگه تعلیم تربیه مگه یاد ورگه
آفرین او بل دلتا دی مرگری دی که نه؟
یادانه اسیب دایی بلی عارف یادانه فرداد بلی وچاد
خا کچه که دی چو کوهی؟
چوگنه چو کسه تا خونه دم درس بر
آفرین ایس وقت کچی تنه جی؟ کور که دی چو کوهی؟
ایس وقت نه
کودکستان کی؟
سگنه
د زینو ماشومانو په خبرو کې روښانه شوه چې دوی کله نقل د خونکو لخوا وهل کیږي میرمن ګلالی براته وایي چې کورنۍ د خپل ماشومانو ستونزې څه ډول تر دوی ورسوي
په قدم اول کې اداره د دوی په مخ کې دروازه خلاصې ده کولی سي مستقیم مدیرته وایي چې زه غواړم شخصي تاوینم کم مدیره صاحب غور و نکرله سپروایزر تا دی دستی آل ورکی سپروایزر رازی موضوع آمریت رازی دستی ریاست شهر کابل تا په هغه ورز هغه نفر غشتل کیجی اداری قانون دی چی بار اول اختار ورکول کیجی توصیه کیجی چی پاینده دا کار تکرار نسی دو هم پلای اختار دی در هم پلا باید بلار سی منفکسی خلاص
خواه پرته ده کورانه الشکایت نه ده وڑکتون مسئولین له وڑکتون نلیدنه که بی کچنگه بی هم مرمن گلالی وی
سپروایزران ده سه وقت دیسی چی راسن اداره تنزی ده سنف ده دروازه شا تا غوش نیسی چی معلم چه خبری لیده شاگرد سره اتا معلم نده قبری جی سپروایزر راغلی دی که یا بیا دروازه خلاصه ای بیا پلان گوری بیا ورتوایی چی فرزن ساعت لس بجی دی استا پلان دادی او تا چه وای دکشنیان سرگ ولاری خبره مج نیسو اینکاس باید چنگ اغا کودکستان تورکو مج وایو چی مدیر صاحب محترم استا پا کودکستان که دغس کارو نکیجی که دو هم پلا دا کار تکرار سو گلاوه نکی
روانشناسان وایي د ماشوم وهل او ټکول نه یوازې دا چې هغوی له فزیکي اړخه کمزوري کوي بلکې روحي او ذهني استعداد یې هم وژني د ښوونې او روزنې د پوهنتون استاد شرفالدین عظیمي وایي چې ماشومتوب د شخصیت جوړونې پړاو دی په دې دوره کې باید د ماشوم د وهل او ټکولو پر ځای د ماشوم ښوونې روزنې او له هغه سره محبت ته ځانګړې پاملرنه وشي
په یو ډول سادي زبانې اخته کېږي ډېر کوشش کوي چې خلکو ته ازار ورکړي یو ډول د عاطفي ودې نه پاتې کېږي کله چې دوی وهل کېږي ټکول کېږي دوی هم په راتلونکي کې خلک وهي ټکوي او بانی امینه نور سره کوي چا سره چې غوی وهی مقابله نس کولای او دوی مجبور دي چې پړکتون کې نور ماشومان وهی یا خپل خواندي ورونه وهی په ورډول د زده کړه د مطالعه استدلال تخیل لمنځ زی د ماشوم په خوب کې وړول اختلال راځي دوی په خوب کې ګرځي دوی په خوب کې غیږي ځینې په ټوله کې کوم غوي دوی خوب اختلال پیدا کوي
ډیر کسان بیا د وړکتون له خون کون خوخ کری د ننګرهار اوسن کې جميله چې اوس کابل ته راغلي په ننګرهار کې د کودکستان پاړه وای چې لمسیانه په ډیر خوخي ورځي زکه خون کې ډیر نزوي
ورځ مالته ګورم چې وخې به نه پریدم زدا وسوړ راغلي ما ځان سره راوستم البته حالته خوشاله دي چې پریخه مې دي چې خوشاله نه به سره پریدم چې راشي خوشاله مور کې لري راکې منګ ته پې راکې منګ ته جسونه راکې په ناز ناز منګ ته درسونه ارسوي او چې په کوسو کې خوشي کې خیره نخ پیلوسی په بعد اورز په ګرد په خاورې نو دا شیخ په کشته دی کنه دا خور سړی ته پته ده چې دومره په تربیه کې د څه خرابې او د څه خراب راځي
روزو دي ته چې ځینې کورنۍ هم د وړکتون شرایط نه عملي کوي هغه د ماشومان ټول مسولیت هم کوته پرېږدي ګلالي همکار وایي چې داسې کسان هم شته چې ماشوم په کور کې نه مینځي بیا یې د بیولو په وخت له دوی نه پاک غواړي
د دوی برداشت څه شي دي چې فقط ټول زموږ خدمتکار کودکستان دي اته باور وکړئ موږ مجلس والدین لرو په ډیر مشکل سره دوی ازیږي مجلس کې حاضر سي وګوري چې موږ څه لرو د دولت شکایت ترو فرزند یو کښنی دي ډیر لجوج دي د مور سره غواړو چې راسه کښینه چې موږ درته وایو دغه کارونه وکه په کور کې دغه کارونه موږ کو چې د دې حالت څخه دا کښنی ووزي د مور بې تنهایی کې نه راځي پمپرس خوب چې سحر کښنی ته وتړل بالای پسې لکه اداقل ساعت خو قید کړه اضافه پمپر خو باید کشیر دی پا باکس که داسی کشنه دی چه فرزان راوری چه وقتی کمپل خلاص کو یا بغلونه وکرو باور بکی چه ماشام اغد دوا و دارو چه دی تبر کرده دا غره که کن دا غصه پاتا دا شه معلم چی چه بکی پاکی که ترمیزی که سطره که معلم ما تا یا باکس اشکاره کرده ولدا دا کشنه موری دی دا غم ما تراوردی فرزان سپاروازه سر زد سوکم مور می گوشت دی ورته ویلی می دی چه تا فکر وکا یو جراب دی کشنه پا پشده او بل جراب دی درک نداری و چې مازیګر ولر سی وای ولی جرابش چرانیس تا ولی د خپل کښنه چک نه کوي ولی مکمل دیته وخت نه ضایع کوي فرزن دوډی خوري پیشبند درک نه لري نو موږ خو نس کولای چې پیشبندان روخ کو کښنه ته په غاړه وزړو
یو بل سنځ چې د وړکتون خون کې د ماشومانو له کورنۍ سره لري هغه داده چې ځینی کورنۍ د وړکتون خون کوته د دایې یا مزدوري په سترګه ګوري امر کوي چې زما ماشوم باید تر ټولو خو ساتل شي ګلالي همکار له دا ډول چلند نه سخته ګیله منه ده
اوس موږ د کودکستان معلمین لسانس لرو حتی ماستر لرو چون مسلک خوش دی معلم دی نو دوی تا باید دوی ارزش قائل بی که دا دیو کشنه و جاری معلم سایده که تو برای چیستی فرزن تا تا پا شرطنامه که ویلی سایده چی پا داغ ساعت کشنه دی رو را پا داغ ساعت بوزه داس وقت را غلی دی چی پا یو کودکستان که حتی یو مدیره ناسی و کشنه نیولی دی نو دوی باید داغ زایی وقت مدیره باید پا نظر که ویلی سی که دی زان آیار نکرل نو مسئولیت زخونه سا مخستله
ده جمیلی پا باور که چیره ده ماشوم ده پاکی خیال و نساتل شی نو لولکتون نپرات هر سوکی چی وینی ده کورانی بیپروایی لل
وکسی ورتا چو جرابیا چو بوتان چو ماشومان هم باید پاک سړی وساتی بده د چې دا ماشوم مثال د سکول په غاړه واچي او باروزی د خیر ډک د خپل کوسی خلک وسوي سره خپل ورتا پاک او سپین جراب ورتا چو تور بوتان جامې د سکولونه سره ورتا ګومنځو دي زین کې ورتا ګلونه ګدون ورزی
تر دې د مروخانه شو چې وړکتون د ماشوم د ساتنې او زهنی ودې لپاره ډیر ګټور ثبتې دلی شي خو په دې شرط چې مهربانه خون کې ولري اوس مو میرمن ګلالی داسې او تختور ولي چالتہ د ماشومانو لوبو او زدکړې لپاره ګڼ شاینې خېدي
کوشنیانه ته د حمل انشکاره کوو چې په تن کې څه شیان باید وي دول بوي لباس معلی بوي او په داسې دایروي شکل باید ودرېږي
د څنګه ته د نور څه شیدې
فرزن موږ د باغواش په ارتباط کوشنیانه ته معلومات ورکړي دي چې باغواش په افغانستان کې ست شیر باید چیرې وي
ښه دلته دا کړه کچرګه ده پاګې نهسته ده
او فرزن موږ کوشنیان ته وایو چرګ اګیا چی د هګې
چرګه
او چرګ اګیا چی او وروسته اګی څخه چې چان راځي دغه کوشنی تصور کوي چې څنګه به عمل انشکار کړي
او دا چې دا ورزشکاران دي
دا فوتبال میدان ور جوړ کړی دي دا گیندی دا جال دي دا ساحت فوتبال دي دا دوه گروپ دي دا ګل پیکر دي او دوی کار کوي
او دا خو کړه سودا نور چي
دا هندسي اشکال دي چې کښنۍ ته تشریکیږي او وروسته دا کښنیان کوي کېږي چې دا هندسي اشکال دي چې کښنۍ په ډیر ښه وجه سره کولای شي چې دا شیان وپیژني دا مواد دي دا اوجه ده کښنۍ ته تشریح کړئ چې دغه ساختمان د وجود
یعنې دغه ټول شیان چې موږ تاسو وویل تشریح کړه دا یعنې کله چې ماشوم دا ویني له دوه سره لوبې کوي او تاسو ورته تشریح کوئ د ذهنیت په واده کې مرسته کوي
فوق العاده کښنیان دغه نه برداشت نه لري چې په ویلو شی ثبت کړي په مغز په لیدو زیر ثبتوي لمس کوي ثبت کوي په خپل مغز باندې
ډېره مننه
تشکر
Thank you.
ګرانو دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې تمثيل ټوټه ورو په تمثيل ټوټه کې د کسانو پاکله خبرې شوې چې د ماشومانو واکسین په پوره توګه ټولې دورې نه کوي. تمثيل ټوټه ما فرشتي مرسل لیکلې، صادق سپین غر، ستاریا مینی او سپوږمۍ برخه پکې اخیستي.
ویلم د خسته ګدر ترغله لکه بلبل چې باران وهلوینه، لکه بلبل چې باران وهلوینه، خدای به په خپل مز دیګر کې د چنارو چکو تم ګورمینه، د چنارو چکو تم ګورمینه. چې شو دا خزه وخزي څه شوې؟ انصاف در کی دل تو کار تو گورا دا څوبره خانی پکې دی، دا هر یو دی واکسین دی او تا د غیوه خانه در تخت کړی دا نو ټوله پاتې دی.
کور می دی ودانی د غیوه و دوره واکسین خو می کړستا ما شومان مخ چا واکسین کړیو تا د ګور راته څنګه رکرو غناستایم
ډیر رکرو غدا خوري کله می سر درد کی کله تبی نیولم زیړز به خل رنگ دی نور ور باندې چې وشي
زما واست وخت نو لاړو بو یو لاغه وخت اوس خو شکر دی ډاکټران ډیر دی زما واست په وخت چې شو ام داده چې ستا ماشومان ټول ورځ ناروغ وي واکسینونه دې نه دې کړی
خوري ناروغي په واکسین پورې څاره لري
څنګه نه لري دغه واکسینونه چوروه نه کې دغه شرې نیسي
و خوري غیر دې نه چې ماشوم ټوب کې ګټه ورته کوي پر راتلونکي کې هم دې ته ډېره ګټه کوي
څه ګټه به ورته وکي
هیڅ ګټه ورته ونه کیږي ځکه ته خو ډاکټران نه پوهې کنه هغه چې درته ویلانونه درته کوي ته څه ګټه ورته وکي خو خوري دې څه وایم
ګوره ورور خېدې دام نه د ملامته دا نه د پوسې په دا خبره دغه کارت چې موږ سره واخی حالت جوړتو ای ډاکټر ته چې دغه د کم واکسینونه سوي دي کم پاتې دي چې انو زما د اولادو وسی ټول دي بوزي
زبه بوزم که ورته سبا کول سبب یو کی کبل ورځ ورته کول بل ورځ به بوزم
اوکې کارتونه پیدا ک ټول کارتونه پیدا ک
سی در پدریم بی منزلا بتر کومی زروان کڑا پسریم یو ورز با می در دونا حال دزڑوائی در مانتا زبزم افغانستان تا زبزم افغانستان تا زبزم افغانستان تا زبزم افغانستان تا سویڈن دے کا انگلینڈ جرمنی دے کا ہالینڈ کدے فرانس کا سوئٹزرلینڈ کبل جم دے کا ڈنمارک دے کا سویڈن دے کا انگلینڈ دغواڑا کلارسی دغواڑا کلارسی گران کنڑ او بدخشان تا زبزم افغانستان تا زبزم افغانستان تا زبزم افغانستان تا زبزم افغانستان تا کد چک سلوا کی ادا کد چک سلوا کی ادا ٹھولو گے شپ سوارے ٹھولو گے شپ سوارے اندا ہارتا ہوں لگ مانتا زبزم افغانستان تا زبزم افغانستان تا زبزم افغانستان تا زبزم افغانستان تا وطن خوبو نوینم دا دنیا پہر خائز کی تخفل تن رنگو نوینم زاکا چرتا ہوں اسے گم دا وطن خوبو نوینم دا دنیا پہر خائز کی تخفل